The end. افغانستان که د مازدیګر څلور بجې شو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. طالبانو هم د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې که امریکا د خبرو په اصلي اجنډا کې په دې هېواد کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور شامل نه کړي، له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي، او د برېټانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو لپاره ځای نشته. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سبا پاکستان ته ولاړ سي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي، او لیکي چې ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلی دی. ښاغلی خلیلزاد به 15 ورځې په پاکستان کې پاتې سي او هلته به د افغان سولې په باب خبرې مخته یوسي. تر دې مخکې نوموړی هند او چین ته تللی و، او د خپل سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول یاد کړی دي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې اوریدلی سي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي برید تېر شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وسو. د ښاغلي اسحاق په خبره دوه کسانو چې ځانونه د پولیسو په نوم ثبت کړي وو تېره شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو چې د شپې په نیمایي کې یې برید وکړ. ښاغلي اسحاق زیاتوي په برید کې څلور پولیس وژل شوي دي، او برید کوونکو د پوستې ټولې وسلې له ځانه سره وړي دي. طالب وسلوالو د برید مسؤلیت منلی او وایي چې په دغه برید کې 15 عسکر وژل شوي دي. د بلخ امنیه قمندان وایي د ولید څلرویشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې 18 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات دوه ورځې وروسته له هغه پیل شو چې په چاربولک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پراخ بریدونه وسول. د ښاغلي سامی په خبره په دې عملیاتو کې مځکني او هوایي ځواکونه برخه لري. د عملیات په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د طالبانو د ځپلو په هدف پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیات تېر شپه د اچین ولسوالۍ په مومندري سیمه کې شوي دي. د اعلامیې له مخې د داعش وسلوالو دوه مرکزونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقونو رپورټ وارزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د نړیوالې دورې بیا کتنې له لورې به د افغانستان د بشري حقونو راپور د جنوري پر 1 بیا وارزول سي. افغانستان یو له هغو څوارلسو هېوادونو دی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې کاري ډله به دا راپور وارزوي. د ارزونې دا غونډې به د فبروري تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لومړنۍ بیا کتنه د 2009 کال په مئی میاشت او دوهم ځل په 2014 کال کې په جنوري کې ترسره شوه. په دې غونډه کې به هغه راپورونه چې د هیوادونو لخوا چمتو شوي، هغه مواد چې د بشري حقونو د خپلواک متخصصینو او ډلو، او هم هغه اسناد چې د بشري حقونو او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو لخوا برابر شوي وارزول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د افغانستان د پلاوي مشري کوي. د برېټانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو لپاره ځای نشته. دا څرګندونې نن داسې مهال سوي دي چې د برېټانیا پارلمان نن مخصوصا د دې هېواد د صدراعظم تریزا می د حکومت تر راتلونکي په اړه رای ورکوي. وروسته له دې چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وایي ټاکي. د برېټانیا په تاریخ کې د حکومت یوه طرحه هیڅکله په پارلمان کې له داسې یوې ماتې سره نه و مخامخ شوې. یعنې طرحې 422 مخالف او 202 موافق رای اخیستې دي. ټاکل شوی د نن ماخوستن د ګرینویچ پر وخت 8 بجې حکومت د رای ورکولو پروسه پیل شي. که د برېټانیا د صدر اعظم تریزا می حکومت د اعتماد رای واخلي، باید له اروپای ټولنې څخه د برېټانیا د وټولو په اړه بل طرحه تر راتلونکي دوشنبه پورې پارلمان ته وړاندې شي. خو که حکومت عدم اعتماد رای واخسته، وضعیت نور هم پیچلی کېږي او د بیړنیو انتخاباتو او حتی د بلې ټول پوښتنې احتمال هم شته. او امریکای چارواکو یو خبریاله نیولې چې د ایران انګلیسي ژبې پریس ټی وی ته کار کاوه. د دغه دولتي خبری اژانس پر راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دی ویل شوي. پریس ټی وی ویلي مرزیه هاشمی د جنوري په 14مه د میزوري ایالت په یو هوایي ډګر کې ونیول سوه. د پریس ټی وی راپور وایي سره له دې چې پر مرزیه رسمي تور نه دی پورې سوی، خو هغه تر نیول کېدو وروسته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې اف بی آی لخوا په واشنګټن ډی سي کې یو توقف ځای ته انتقال شوی ده. دا خبریاله په امریکا کې زیږیدلې او د راپور له مخې د امریکا ته د خپل ناروغ غرور او نور خپلوانو لیدو ته ورغلې وه. د اف بی آی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. د طالبانو دغه دریځ به د سولې پر روانو ټکنیو هڅو څه اغیز ولري؟
دا پخپله یو زمینه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مسایروي.
ولی طالبانو په دغه اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره څو ځلي خبرې کړې دغه خبر درای ورکوي.
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او د یو ډول خلیلزاد صاحب پروسی ته هر ورځ په تیریدو د شک په نظر ګوري.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانون خونه وایي د امنیت د خرابوالي او د نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي.
یو شمیر افغان پانګه چونکي منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو ته تللي دي، مطالعات یې کړي دي چې په هغه کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خبرو. که غواړئ د شپې لی په باب واورئ چې له کله په افغاني ټولنه کې دود شوی او څه اهمیت لري، د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورئ. د اساسي بشري حقونو له بل پروګرام سره یو ځای د خپرو. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 په صاف او وازی اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته، په افغانستان کې د سولې روانو ټکنیو هڅو ته. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. خلیلزاد پاکستان ته وروسته له هغې ځي چې هند چین ته له سفر وروسته وړمه ورځ کابل ته راغلی وو او تر اوسه د افغانستان د حکومت له مشرانو او یو شمېر نورو ډلو سره نورو سیاستوالو او ډلو سره کتلی دي. خلیلزاد ویلي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ رامنځته کړي او هم هڅه کوي چې طالبان د افغانستان د حکومت له سره له مخامخ خبرو ته کینوي. خو په عین وخت کې طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که دا هیواد که امریکا پر افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو اصلي اجنډا ونه ګرځوي نو له واشنګټن سره به تماسونه قطع کړي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې. دلته په استډیو کې د څاروان صاحب د سولې په اړه څه ویل شوي؟ خلیلزاد کله ځي پاکستان ته؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پاکستان ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. الجزیره تلویزیون وایي ټاکل شوی دی چې خلیلزاد سبا پنجشنبه اسلام آباد ته ورسیږي، خو د پاکستان یو نیوز ویلي ټاکل شوی و چې خلیلزاد نن پاکستان ته سفر وکړي، مګر سفر یې وځنډیده. پرون پاکستاني رسنیو ویلي و چې خلیلزاد په 15 ورځني سفر دې هیواد ته ځي او په لړ کې د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره ویني. د نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د سولې د بهیر پر پرمختګونو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې پر اساس ښاغلي محب په دې کتنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د اسانتیاو د برابرولو په خاطر د امریکا د رغنده رول او په دې برخه کې د زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي سیمې ته د خپل سفر په دې پړاو کې متحده عربي اماراتو، هند او چین او همداراز کابل ته تللی دی. د پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته د خپلو سفرونو په باب معلومات ورکړل. خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته د سفرونو هدف یې داری چې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. پاکستان ته زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سفر کوي چې افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ پټکه وکړه چې له امریکا سره به مخامخ خبرې پای ته ورسوي. د ډلې ادعا کړې چې امریکا په بیلابیلو پلمو د دوی له مشروع غوښتنو ځان تیروي. راپورونه وایي چې تېره اونۍ په قطر کې د دواړو خواوو خبرې د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله وځنډیدې. په همدې حال کې اسلام آباد ته د ښاغلي خلیلزاد تر سفر وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي لیزا کرټیس په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. ټاکل شوی دی چې میرمن کرټیس له پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد په کتنو کې ملګری شي. امریکا پاکستان ته د افغانستان د مسئلې په حل کې د کلیدي لوري په سترګه ګوري.
بلې اسمت سروان له تاسو نه مننه. و مورده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړی چې د پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې پاکستان یو وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې په هغه هیواد کې وشي. البته له طالبانو یو شمېر سرچینو هم دا موضوع له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ، خو تر اوسه نه ده روښانه چې آیا اسلام آباد ته د خلیلزاد په دې سفر کې به د طالبانو له استازو سره بیا هم وګوري کنه. خو د طالبانو وروستي اعلامی یا هغه خبرداري چې امریکا ته ورکړی په افغانستان کې یو شمیر خبرګونونه هم راپارول دي. یو شمیر لوري په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستی اقدام به په افغانستان کې جګړه لا اوږده کړي. یو هم د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ده چې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه. ویل معقوله او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. په عین حال کې طالب چارواکي چې پخوا د طالبانو په رژیم کې یو چارواکی و، سید اکبر هغه وایي له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابروي. تفصیل د نجس صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه د وسلوالو طالبانو وروستی دریز د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې روان بهیر زیانمن کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل معقوله او عملي لاره یې دا ده چې د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. نوموړي وویل دا څرګندونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام ته زمینه برابروي.
دا پخپله یو زمینه ده امریکایانو بودن په افغانستان کې مسایروي. همیشه موږ هم سره ملکونه دوی غواړي چې امریکایان د افغانستان ضروري چې بیا هم دغه سره لکه څنګه چې پخوا موږ د دوی مستعمره وو همیشه موږ استفاده کړی. بیا دوی غواړي چې دغه سره موږ استفاده وکړو. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چې دا موږ د افغانستان ملکونو چې دوی خوانه تمویلیږي دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او د شرطونه یک دي. خو یمو غوښتنه د افغاني طالبانو مده ده چې د استعماریت نظام وباسو. غوښتنه مده ټول مده ده چې راځي چې بین افغاني سوله وکړو.
د پداس هل کده چې وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې خبرداري ورکړه چې ک امریکا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنگتن سره به اوسنی تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی د امریکا استازیو د قطر د پلازمینه دوحه په ورسته غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي، خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کیږي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کوي، خو طالبان بیا دا شرطونه نه مني او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو محل ویش اعلان کړي. له بلې خوا پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لاره ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابروي.
ما فکر باندې دا د خارجانو د وتلو په سر باندې توافق دا یګانه هغه لار ده چې هغه سولې ته یا مذاکرات ته زمینه برابروي. بل لار زه خپل نه وینم. کچیر خلیلزاد د دوی سره د وتلو په سر باندې توافق وکي او خپل یو محلویش معلوم شي د وتلو لپاره مذاکرات ته بلار اواره شي، د افغانستان حکومت او طالبان خپل مذاکرات سره.
بلخوا زلمی خلیلزاد تر صدری زلیل طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمې هیوادونو ته په پرلپسي سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هوارول دي، سو دوی خپل په افغانستان کې اوسنۍ کړکیچ پای ته ورسوي. په تیر ورځو کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو د طالبانو په وینا د اجنډا پر سر اختلاف د خبرو د لغوه کېدو سبب شو.
طالبانو د سه‌شنبه په ورځ مخکې مو واورېدل چې په یو خبر کړي بیان کې خبرداری ورکړل چې له امریکا سره تماسونه به قطع کړي که د هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. دا موضوع مخکې د چارو لکتونکي سمیع الله یوسفزي سره چې د سولې هڅې له نږدې څاري په یوه مرکه کې وڅېړله او له هغه مې پوښتنه وکړه چې په دغسې حساس وخت کې چې طالبانو تر اوسه د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړې دي او سیمې ته خلیلزاد بیا په سفر وتلی دی او پاکستان ته ځي، ولې دغه خبرداری ورکوي؟
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او د یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تیریدو د شک په نظر ګوري. هغه له دې امله لکسنی چې طالبانو ارون په بیان کې ویلي دي او موږ هم د طالبانو له زیاترو ذریعو اورېدلي دي چې په ابتدا کې په دوو نقطو باندې طالبان او د امریکې خبرې وي، یعنی یوه ایجنډا د طالبانو له طرفه وه هغه دا وه چې د امریکایانو قواوو خروج نیټه ټاکل کېدل. د امریکایانو دپاره مهم دا و چې طالبان باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان خاوره به د هیڅ ډول تروریزم دپاره نه استعمالېږي، که هغه د امریکې دپاره وي یا د نړۍ د نورو برخو دپاره وي. خو طالبان وایي په 18 نومبر باندې چې کومه جلسه وسوله د راتلونکي جلسې دپاره تقریبا هر څه تیار شوي وو، حتی د طالبانو طرف دا ډرافت یا هغه مسوده تیاره شوې وه. خو چې بیا کله په عبدالزوبۍ کې خبرې وشولې په دې کې یو ناڅافي ډول د طالبانو دوه درې مشران د پاکستان راغلل. ویل کېږي چې دغه طالبانو مشرانو راتګ اصلا د ملا هیبت الله په خوښه باندې نه و، او دغه مشران د ملا یعقوب چې ملا عمر زوی ده او یو کم عمره طالب مشر د یعقوب امر باندې شوي وو، او داسې ویل کېږي چې ملا یعقوب د پاکستان یا فشار یا هر څه چې و د هغو له وجې راغلی و تر څو دغه کسان دغه جلسې ته راشي. او چونکې دغه جلسه مخکې د امریکې او د طالبانو ترمنځ وه، دغه جلسه کې د افرادو د شریکوالو شمېر 50 تنو ته ورسېدو، د پاکستان لس کسان پکې راغلي وو، د عرب اماراتو د سعودي عربستان. او ویل کېږي چې طالبان خفه په دې وو چې دا د دوو نقطو چې کومه ایجنډا وه هغه یو ناڅاپه نهه نقطو ایجنډې ته ورسېدله.
یعنې تاسو یوسفزی صاحب ستاسو له خبرو داسې معلومېږي چې طالبان له دغو وروستیو هڅو چې تر اوسه پورې درې ځلې د امریکا له پلاوي سره کتلي دي او دغه راز د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي ناراضه دي، او دا یې درکړي چې پر دې ډلې د فشارونو د زیاتوالي لپاره چې د افغانستان له حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کښېني، امریکا هغو هیوادونو ته مخ اړولی چې ویل کېږي ډېر پر طالبانو نفوذ لري.
بېخي همداسې ده، یعنی طالبان فکر کوي چې دا دوی سره یو ډول بازی وشوله، چونکې خبره دوی ډېر نږدې کړې وه او خبره دې ته رسولې وه چې که دا ډرافت امضا کېږي هغو نه وروسته امریکا به یو وخت ورکړي چې دومره وخت کې مونږ افغانستان نه ووځو. او طالبان وایي چې کله دوی دا اعلان وکړي په دویمه ورځ مونږ انټرا افغان ډایلاګ یا د افغانانو خپلمنځي خبرې شروع کوو، سره د دې چې په دې تشویش کې یو شمېر کسان وو چې د طالبانو مطلب د افغاني مذاکراتو نه ضروري نه ده چې هغه د افغان حکومت سره یا د اشرف غني سره مذاکرات
پکې یو غواړي چې افغانستان چې څومره سیاسي تنظیمونه دي، مذهبي تنظیمونه دي، سیاسي تنظیمونه دي یا نژادي تنظیمونه دي، هغه ټول سره په رابطه کې دي او غواړي دا مذاکرات هغوی سره پیل کړي. په همدې کې په دې تاکید کوي چې اول د دوی افغان حکومت سره خبرې وکړي. زما په خیال طالبانو دریځ ډېر واضح ده. تر اوسه پورې شپاړس دوره د مذاکراتو شوي دي چې په دې کې څلور دوره له خلیلزاد سره شوي دي، او د دې خوا چې کوم مذاکرات شوي دي طالبان په هغه باندې خپه وو چې کله د دوی حکومت تبدیل شي او نوی ټیم راشي او نوی نمائنده راشي، هغه چې په کوم خبرو باندې کار شوی دي په هغه باندې د پلان کرخه راکېږي، او یو ډول طالبانو ته وایي چې افغاني نمائنده د امریکا هغه چې سکړي د وخت ضایع کړی دی، اوس ولا سره مونږ سره خبرې کوي. خو برحال پاکستان، سعودي عربستان، قطر او عرب اماراتو نور فعالې دل چې هغوی خپل منځ کې خپل مشکلات لري، یو بل سره سیالي شروع کړي دي. نو زما په شان د یو ډول د افغانستان دغه بنیادي مذاکراتو ته نقصان رسولی ده. طالبان دا فکر کوي چې کله طالبان او امریکا خپل منځ کې مذاکرات دا دوه تور مذاکرات دي، یو خپل دلچسپي اړې وي دفاع، طالبان خپل شرایط وي، خو کله نور هیوادونه پکې داخليږي نو هغوی یا مداخله کوي یا خپل ایجنډا شاملې وي، نو دې وجه نه خرابېږي.
د تماسونو په دغه لومړۍ مرحله کې چې تاسو یادونه وکړه، پټ او ښکاره تماسونه تر اوسه شپاړس ځلې نیول شوي دي د طالبانو او د امریکا ترمنځ. دغه تماسونو سره سره تاسو فکر نه کوئ چې د دواړو لورو ترمنځ هغه څه چې لازم و په خبرو کې به نتیجې ته ورسیږي، حداقل په دغه مهمو موضوعاتو باندې چې طالبانو د شرط په توګه راوړاندې کړي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وضعي حضور او ځینې نور شرطونه، دغه خبرې ناکام دي ستاسو په نظر؟
په خیال اوس پورې خو ناکام نه شو ورته ویلی، خو که مداخله په امن خبرو کې هم زیاتېږي او بیا فشارونه په طالبانو باندې زیاتېږي، تر یو ممکن یو حد پورې ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړی شي. خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني، یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي، طالبان تر یو حد پورې یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم دا د امن مسلې د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شکل اختیار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی وشي، په نتیجه کې یو بل خطرناک بنبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سرې شاخیستل مشکل شي. خیال افکار دا ده چې دا هېوادونه د خپل حد مطابق فشار واچوي، نه دا چې ډېر زیات فشار واچوي چې دا د پروسه له خطر سره مخامخ.
تاسو د فشارونو خبره وکړه، له پاکستاني رسنیو پرون وویل چې خلیلزاد اسلام آباد ته ځي، او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وړاندیز کړی دی خبرو لپاره دا ځل. ایا دغه خبرې تاسو اورېدلې چې په پاکستان کې به ترسره شي کنه؟
تر اوسه پورې زموږ معلومات دي، یو وجه چې د قطر اخري مذاکرات چې 9 او 10 جنوري باندې کېدل، په هغه کې په خیال خلیلزاد یا ترنه صحوه وشوله یا دا فکر وکړل چې ممکن پاکستان داسې مشران د مذاکرې میز ته راولي چې هغه ممکن د قطر د دفتر نه یا رسوه ورپورته وي، او له دې وجې نه خلیلزاد هم کوشش ونه کړ چې هغه خبرو ته ونږدې شي. زما په خیال یو ډول ګولي وخوړلو په دې پاکستان په وعدو باندې. خو بهرحال زموږ اخري معلومات دا دي چې پاکستان ته طالبانو واضح طور به ویلي دي چې موږ د قطر دفتر کوم چې طالبانو یو سیاسي دفتر ده او نماینده دفتر ده د ملاح احمد الله ملاتړ هم د ځان سره لري، هغوی ممکن دې خبرو ته را نه شي، او که را هم شي د افغان حکومت سره د خبرو سوال نه پیدا کیږي. په هر حال د 13 تاریخ میټینګ د چکو امیدونه وو هغه کم سوی دی، او د پاکستان خبري د پخوانه یو ډول د تنازع ښکار سوی دی. طالبانو باندې اعتراضات لري، او ممکن یو څنور هیوادونه هم اوس قطر ور باندې اعتراض کړی دی چې تاسو ولې زموږ د مذاکراتو هغه بند کړلو.
د سیاسي چارو کتونکی سمیع الله یوسف زیو چې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نظم د ټینګښت لپاره یو لړ اقدامات کړي چې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشو. فیروزه عزیزی تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه سره لدی چې د کورنیو چارو وزارت له وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، ټینګار یې دا دی چې پولیس ته هم د دندو د ترسره کولو پر وخت د قانون لمخي چلند وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه ورځ په عمومي ناسته کې د ځینو وکیلانو له شکایتونو وروسته په دې برخه کې وویل چې د دندو په ترسره کولو کې قانون ماتونه لیدل کیږي.
وزارت محترم
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټوله کې د پولیسو کړنې باید د قانون په چوکاټ کې مسلکی او اصولي وي، نه باید
باید د خلکو د زورونې لامل وګرځي، خو دا نیمګړتیا په وار وار لیدل شوی. د کورنیو چار وزارت له رهبرۍ غواړو چې په خپلو اجراتو کې دې داسې چلند وکړي چې نور د خلکو د زورونې لامل نشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځینې اقدامات ترلاسه لاندې نیولي دي. دغه وزارت د هغو کسانو نوملړ هم اعلان کړ چې د قانون خلاف چارې یې ترسره کړي، له خلکو یې باج اخیستی او همداراز قانون یې نقض کړی او په اړه یې د جدي اقداماتو خبره کړې ده. له دې سره د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري او د موټرو د تورو ښیښو سپینول یې هم پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه پریکړه د ملي شورا، خلکو او د بشري حقونو د بنسټونو له تود هرکلی سره مخ شوه. خو یو شمېر وکیلان وایي چې پولیس په خپل په ځینو مواردو کې قانون په پام کې نه نیسي او د مسلک خلاف له خلکو سره ناسم چلند کوي. له دې ډلې نادرشاه بهرامي په دې اړه وویل:
از وزارت داخله هم میخواهیم که شما هم قانون رعایت بکنید.
د کورنیو چار له وزارت نه غواړو چې تاسو د هم قانون پلی کړئ. تاسو چې تورو ښیښو په سیاس حداقل د پولیسو د موټرو تورو ښیښې هم سپینې کړئ، د سرتیرو یونیفارم هم منظم کړئ، له توپنچې سره چې څنګه رفتار کوئ باید دا اکټونه ورک کړئ. قانون قانون دی. د کورنیو چار وزیر که غواړي قانون پلی کړي، پر ځان دې هم پلی کړي.
په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې خلکو په تیره بیا د کابل ښار اوسیدونکو هم د دوی پر وړاندې له ناوړه چلند شکایتونه کړي او د پولیسو په چلند کې د بدلون غوښتونکي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي چې پولیسو ته لارښوونه شوې چې له خلکو سره د قانون پر اساس چلند وکړي.
ټولو پولیسو ته په جدي توګه دا سپارښتنه او الهامات شوي دي چې دوی باید د خلکو سره ښه برخورد وکړي، خو د مجرمینو سره به دوی په هغه شکل برخورد کوي لکه چې قانون کې ورته ویل شوی. یعنی په ټوله کې هڅه دا ده چې موږ به هغه شعار اوج ته رسوو او هغه به پلی کوو چې وایو پولیس د ټولنې خدمتګار، خو په ورته وخت کې به پولیس د مجرمینو د سترګو اغزی وي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړی عارف رحمانی وایي سره دی چې د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو په برخه کې ښه اقدامات ترسره کړي، خدای وایي چې قانون باید پر ټولو یو ډول پلی شي او باید هغه نوملړ چې د قانون د نقضینو په اړه خبر شوی د حوزو د امرینو، قمندانانو او ځینو نورو هغو منصوبینو چې پر قانون ماتونې تورن دي نومونه دې هم ور شامل شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون په تطبیق کې هیڅ استثنا نشته او د ټولو پر وړاندې به یو ډول چلند کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو په باب څه فکر کوئ؟ که غواړئ په دې اړه نظرونه سره شریک کړئ، د افغان بسیمات سواتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستولی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونې وایي د امنیت د خرابوالي، د برېښنا او د غرض نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي. د دواړو خونو مسؤلینو نن په کابل کې دغه څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونې وایي چې د برېښنا نشتوالی، ناامني، فساد، د پانګونې لپاره د اسانتیاو نشتون او داسې نور هغه مسایل دي چې په هیواد کې د پانګونې کچه ټیټه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نامناسب شرایط او د اسانتیاو نشتون لامل شوی چې ډېری پانګوال خپلې پانګې نورو هیوادونو ته ولېږدوي.
مسائل
امنیتی مسائل او د زیربنا نشتوالی او دا چې په افغانستان کې برېښنا نشته صنایع وده نشي کولی. خو که برېښنا هم راکړل شي یو کیلو واټ په شپږ افغانۍ دی. دغه ستونزې سبب شوی چې ډېر پانګوال مو په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړي. ښاغلی الکوزی وایي دغه ستونزې څو ځلې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي خو پام ورته نه دی شوی. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او قانونو خونه وایي د مناسبو تړونونو د نشتوالي او فابریکو ته د اومو موادو د نه رسېدو له امله ډېری فابریکو خپل فعالیتونه ودرولي دي. د دغې خونې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل
هغه سهولتونه چې همسایه هیوادونو کې د سرمایه ګذاري برخه کې وجود لري هغه په افغانستان کې لا اوس هم نشته دي. نو د دې د وجې نه یو شمېر افغان پانګه اچوونکي غواړي منځنۍ اسیا شمېر هیوادونو ته تللي دي. مطالعات یې کړي دي چې په هغه کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان. دې ته زموږ پانګه اچوونکي متشبثین مجبوروي چې دوی خپله پانګه انتقال کړي بل هیواد ته.
په خاطر دې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د بهرنیو پانګوالو د نه لیوالتیا خبرونه هم خپاره شوي چې لامل ناامنی او د اسانتیاو نشتون ښودل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دې وروستیو کې سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف د دغه وزارت د هڅو په لړ کې ډیری پانګوال لیواله شوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی وایي:
ما در سال 2018 در سال 2017
مونږ په 2018 او 2013 کال کې د پانګونې د ملاتړ لپاره ښه لړۍ لرل او دوام به وکړي. مونږ کولی شو ډیری پانګې جذب کړو او هغه ظرفیتونه او کړنلارې چې په هیواد کې موجودې دي. له مخې له پاکستان او ایران نه ګڼ پانګوال راغلي چې په افغانستان کې د پانګونې په اړه معلومات حاصل کړي. ښاغلی قوقندی وایي د فابریکو د ډیر فعالیت له امله به افغاني تولیدات زیات شي. د ده په خبره د روان کال په نهو میاشتو کې د صادراتو کچه په سلو کې 19 زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دریو میاشتو کې تاجرانو ته 150 نمرې ځمکې ورکړې او 200 نورې نمرې هم ویش ته تیارې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه خبرونې درته خپرو، خو اوس فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. ټاکل شوی نوموړی به هلته له پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غني او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. تر دې سفر دمخه هغه هند او چین ته تللی و. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوی دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي چې برید تیر شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شوی دی. دغه دوه کسانو چې ځانونه د پولیس په نوم ثبت کړي وو او تیر شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان په کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو او د شپې په نیمایي کې برید ترسره کړی دی. ښاغلی اسحاق وایي چې برید کوونکي تښتېدلي دي او د پوستې ټولې وسلې له ځان سره وړي دي. د بلخ امنیه قمندان وایي د ولید څلروشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی وایي چې د عملیات دوه ورځې وروسته لاغه پیل شوی چې په چاربولک کولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پراخبریدونه وسول. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. تکل سوی د ملګر ملتونو د بشری حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشری حقوقو رپورت ورزوي. د ملګر ملتونو د بشری حقوقو د شورا لخوا په ویل مې کې ویل سوی چې د نړیوال دوري بیا کتنې لوري به د افغانستان د بشری حقوقو راپور د جنوري پر 28 بیا ورزول سي. د بریتانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو لپاره ځای نسته. دا څرګندونې نن داسې مال سوي چې د بریتانیا پارلمان نن ماخوستن د دې هیواد د صدراعظم تریزا می د حکومت د راتلونکي په اړه رای ورکوي. وروسته لدی چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وټاکي. او امریکایي چارواکو یو خبریال نیولی چې د ایران انګلیسي ژبې پرس ټي وي ته یې کار کوه. د دغه دولتي خبري اژانس په راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دي ویل شوي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم هغه غوښتنه رد کړې چې پر دې دی لګیدلی بندیزونه لري سي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا لخوا په یو خبر رسوي خبر پانه کې راغلی چې دغه سازمان د اخلاقي چارو قاضي پر کرام الدین کریم د فیفا لوري د نوي ورځو د دندې ځنډیدو پریکړه تایید کړې ده. کرام الدین کریم د افغانستان د ښځو د فوټبال لوبډلې د یو شمیر غړي لوخه پر بد چلند، جنسي زورونو او تاوتریخوالي تورن شوی. ټاکل سوی سبا د کامیار او د غلام حیدرخان جیلانی والیبال ټیمونو ترمنځ وروستی پړاو سیالۍ ترسره سي. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل دا سیالۍ چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې د والیبال په مرکزي لوبغاړي کې پیل سوي وې، پکې هر ورځ څلور سیالۍ پلان سوي وې. په دغو سیالیو کې د ټول افغانستان څخه د والیبال پیاوړیو لوبډلو ګډون کړی وو، او د هند او استرالیا ترمنځ دویمه یو ورځنۍ سیالۍ هندوستان وګټله. دغه سیالۍ چې پرون د استرالیا په ادلید لوبغاړي کې ترسره شو، پکې لومړی بیټنګ استرالیا وکړ، او د نور لوبغاړو په سجدو یې هندوستان ته 298 منډې هدف وټاکه. ورپسې هندوستان د هدف د لوبې په آخر اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سجدولو پوره او لوبه یې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. د هند له دغې بریا سره د هندوستان او استرالیا ترمنځ د ورځنیو لوبو لومړی پړاو یو برابر شوه، او ټاکل سوی د درېمه یوایې برخلیک ټاکونکي وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ د استرالیا په میلبورن ښار کې پلان شوې ده.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خورنو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازي اوریدلی شئ. د هغوی لپاره چې د موسیقي له هنر سره بلد دي ښایي دومره ګرانه نه وي، خو د عادي اوریدونکو لپاره ښایي دا ګرانه وي چې د موسیقي د ډیرو آلو غږونه سم تشخیص کړي. خو د دې